ایجاد نمایند. په قبل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې د ملي شورا د خبرګون په اړه اوري چې د افغانستان په نام نیو کې د روسیې د لاسلرلو په اړه د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه شوډلې دی. که څه هم ولسمشر اشرف غني په مستقیم ډول د روسیې نوم نه دی یاد کړی، خو په لومړي ځل یې په ګردیز کې داسې اشاره کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. نور مطالبه هم لرو. په لومړي سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په هدف خپل پټ عملیات پراخوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دی وروسته بهرني سوداګر کولای شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو په القریتین خارګوټ کې شاوخوا 114 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان تعقیب او وژني. د خبر نیویارک ټایمز ورسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د یکشنبې په ورځ ورکړی دی. د خبر له مخې CIA به د تجربه کار مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریځ تعقیب کړي. دغه نوې هڅې چې د تنظیم چارې به د CIA د ځانګړو عملیاتو برخه کوي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د کوچنیو ډلو له لوري مختبرل کیږي. CIA په افغانستان کې خپل رول د پراخېدو په اړه د دغه راپور په باب له څرګندونو ډډه کړې، خو که هغه عملي شي دا به په دې هیواد کې د دې ادارې په هڅو کې بدلون وي. د دې مخکې CIA په افغانستان کې خپل فعالیتونه د القاعده شبکې په لمنځه وړلو او د افغانستان د استخباراتو له ادارې سره په همکارۍ متمرکز کړي وو. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لزګونو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی او وختو خبره کوي. د دغه ولایت والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې چې په واغز او ناغي ولسوالیو کې شوي، نه وسلوال مخالفین وژل شوي او 19 نور ژوند نیول شوي دي. د نوري په وینا په نخټو کې څلور پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو چې په دې وروستیو کې په غزنی کې فعالیتونه زیات کړي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اداري فساد لدرنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت د امنیې پخوانی قمندان او د هغې څلور نور کارکوونکي په درې کاله تنفیزي قید محکوم کړل. د محکمې رئیس شیرقا منیب وویل خلیل اندرابي او د امنیې قمندانۍ څلور نور کارکوونکي کولی شي چې د دغې فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. په خپله اندرابي چې نن په علني محکمه کې نو او نور مامورین د 40 میلیون افغانیو په اختلاس او له دندې په ناوړه استفادې تورن شوي وو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محکوم شوو د نیولو لپاره به اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی وروسته بهرني سوداګر کولای شي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم ویزې واخلي. د بهرنیو چارو وزارت له خوانند په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې د بهرنیانو لپاره افغانستان ته د سفر او په دې هیواد کې د استوګنې په قانون کې د نوي تعدیلاتو له مخې چې مخکې کابینې تصویب او ولسمشر هغه توشیح کړي، له دې وروسته به بهرنیو سوداګرو ته د کابل په هوایي ډګر کې هم ویزې ورکول کیږي. د خبر پړنې له مخې دغه ویزې به د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو په همکارۍ د کابل د هوایي ډګر سره د پولیس د محصول په بدل کې صادروي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغې سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرایتین ښارګوټي کنټرول درلود 114 کسان وژلي وو. دا خبره په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن د دوشنبه په ورځ وکړه. هغه وویل داعش لکتر لکه دغه 114 ملکي وګړي د رژیم له ځواکونو سره د همکارۍ په تور د غچ اخیستنې په ترڅ کې د 20 ورځو په موده کې وژلي دي. دغه ښارګوټي چې په همس ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو درې ورځې مخکې له داعش څخه بیرته ونیو، داعش پر دغه ښارګوټي درې اونۍ کنټرول درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړلې د هېواد ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله کنټرول کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې له منځني ختیځ څخه د کتنې په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ وکړې. هغه زیاته کړه هغه ایراني ملیشې چې اوس په عراق کې دي او اوس چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه ختم ته نږدې شوي دي ته اړتیا لري چې خپل کور ته ولاړ شي. ټیلرسن چې په قطر کې هم تم شوی او ټاکل شوی په دې سفر کې له پاکستان او هند څخه هم کتنه وکړي. په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د چارواکو ترمنځ غونډه کې ګډون کړی و. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران به د آسیان په نوم د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونو په اړه پکې بحث او خبرې کیږي. ټاکل شوی چې نن په فلپین کې د آسیان غړي برونای، برما، کمبودیا، اندونیزیا، لاوس، مالیزیا، فلپین، سنګاپور، تایلند او ویتنام غونډه پیل کړي او د نورو روسیې متحدو ایالتونو، جاپان، چین، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او هند دفاع وزیران به سبا ورسره یوځای شي. په دې غونډه کې به په سمندرونو کې د امنیت، د بشري مرستو او آفتونو ته د رسیدګۍ په چارو کې د همکارۍ او هم د سایبري حملو پر موضوعاتو خبرې وشي. د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتس چې نن سهار سیمې ته رسېدلی و، غواړي له آسیایي هیوادونو سره د پیونګ یانګ د بې باکه لمسونې په اړه خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم کتلای سي پته مو ته ازادي راډیو ډاٹ کام. د ملي شورا یو شمېر استازو د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړي چې ګردیز ته د سفر پر مهال یې په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې منشي وایي،
ما بارها با سر حکومت صدا زدیم که پالیسی خارجی خود، خطوط اساسی خود اونا طور تنظیم کنند که باید موازنه برابر باشه. و
د ولسمشر د دې ډول سرګندونو په اړه سیاسي تحلیلګران څه وایي؟
که زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډېر کوکن.
سی‌ای‌ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک ګمارلی دی. په ننګرهار کې به مو د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه د ولسي جرګې د استازو د اندېښنو خبر کړو. نور پرنه حمله رو په دوه منیمای کی د یو کلی زر غنو رادیوي ډرامې 214 برخه په دی وسات کې اوریدلای سي. د خبرونه زفر با ظاهر د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورسو ته خبرونه لمړنی مطلب ته. د ملي شورا د دوړو مجلسونو ادارې پلاوی د کابل او مسکو د اړیکو په اړه مختلف نظرونه لري. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي رادیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت په بهرني سیاست کې باید بدلون راسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د هیواد په نام نیو کې د روسیې د شکلتیا خبره کوي او په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د دریځ پر روشانتیا ټینګار کوي. دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي طالبان له هغه چا وسله اخلي چې 1.5 میلیون افغانانی وژلی دی. نور حال له کابل واصل وسال راکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي حکومت د مسکو سره د اړیکو د ترنګلتیا پر ځای باید د خوالي لپاره هڅې وکړي. د دې جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوز د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرپړتیا په هیواد کې جنگ ته شدت وربخي.
در پالیسی خارجی
له حکومت څخه متل د غوښتنه کړې چې د ټولو هیوادونو په وړاندې د متوازنه بهرنۍ پالیسی ولري. که دغه کار ونه کړي دغه هیوادونه په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راولي چې خدای مکړه د افغانستان لپاره به ډېرې بدې پایلې ولري. د پتاسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ په پکتیا کې ویلي طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې د 1.5 میلیون افغانانو وینې توی کړي. که سه هم ولسمشر په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو یو شمېر افغان کارپوهانو او د کابل چاپ د دوشنبه ورځې ورځپاڼو بیا ویلي چې د ولسمشر اشاره روسیې ته وه. ښاغلي غني ویلي طالبان د نورو د ګټو لپاره کار کوي.
اصلا مخرجت په دې و چې ما لفظ د سولې اوکړه او دوی انتحاریان هر طالب او هر افغان له طالب نه داخته بین الافغانی لاره نتیجه وارد نتیجه وارد کرده نتیجه وارد.
نو دې وړاندې هم د روسیې د مداخلو او طالبان څخه د دغه هیواد د ملاتړ په تړاو راپورونه ورکړل شوي، خو روسي چارواکو تل دا ډول مسایل رد کړي دي. د ټایمز په نوم ورځپاڼې د طالبانو د مالي مسؤل په حواله لیکلي چې روسیه هره میاشت د تیلو د درکه له طالبانو سره د 2.5 میلیونه ډالرو مرسته کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي وایي د یو بل په وړاندې د دواړو هیوادونو بهرنی سیاست باید روښانه شي. نوموړی وایي په هیواد کې د نامنیو ډېره برخه د روسیې د مداخلې پورې اړه لري.
په
داسې شرایطو کې د ولسمشر له دریځه ملاتړ کوو، ولس یې تر شا ولاړ دی او خلک به دا هېر نه کړي چې په افغانستان کې د بدبختۍ یو لامل روسان دي. ښاغلی صدیقي وایي روسان باید له تیرو تجربو څخه په عبرت اخیستنې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د ده په خبره تروریزم هغه ګواښ دی چې په پراختیا سره یې ټوله سیمه د اور په لمبو او نړۍ د اور په لمبو سوځولی شي.
بلی له وصل وسل څخه مننه چې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د ملي شورا خبرګون راووروه. بل خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دې پر ځای چې ولسمشر په غیر مستقیم ډول د هیوادونو د مداخلې په اړه څرګندونې وکړي، ښه ده چې هغه مستند سي. د سیاسي چارو له کارپوه بصیر حقیار سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه مرکه کړې ده چې په ګډه به یې وورو.
زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډیر کو کنه، خصوصا د ولسمشر د ادرس نه دغه په خپل باندې داسې خبره کول چې نور خلک را پارول کیږي په داسې حال کې چې موږ د کنټرول هغه صلاحیت ظرفیت نه لرو. نو دا یو رقم زمینی شکل باندې را پارول دي، او ولو که هغه روسان یا ایرانیان دي یا پاکستان خلک دي، پاکستان حکومت دوی که مداخله هم کوي صرف یو پاکستان ته تقریبا د 14 کلنه کې د ولسمشر کرزی را دی خو همداسې باس کېده، همیشه دپاره د تور په پاکستان لګول کېده. الله چې د پاکستان حملات اوس بالفعل یعنی راکټي حملات کوي په افغانستان په خاوره باندې، ول څوک یې مخه نشي نیولی.
حقیقت سره محترم، تاسو اشاره وکړه چې په داسې شرایطو کې دا ډول څرګندونې یعنی مرسته نشي کولای له ثبات سره، خو تاسو هم شاهد یاست چې ګڼ رپورټونه داسې شته دي چې روسیه عملاً په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي، او دا موضوع څنګه که چېرته غږ هم نه پورته کیږي نو څنګه کېدای شي دې مسلې مخنیوی وشي؟
دا موضوع لکه څنګه چې په وایلو کې په دې نوي دوره کې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا له پریکړې په اساس باندې نړیوال ائتلاف جوړ شو او دلته افغانستان ته رال. هغه نړیوال ائتلاف کې یا د امنیت شورا په پریکړې کې په خپل روسي هیواد هم وو او د هغې په موافقه باندې دا عملیات شروع شوي دي. نو زه فکر کوم چې نسبت د دې پورې چې په چا باندې تور ولګو، ښه ده چې هغه حقوقي مراجعو ته مراجعه وشي او شکایت وشي. اول دا موضوع باید مستدلله شي چې واقعا روسیا د افغانستان د نظامي مخالفینو سره په کومه برخه کې څه ډول مرسته کوي، او دا د مستند کېدو نه وروسته ملګرو ملتونو سازمان د لارې نه کړی لاړ شي. زه فکر کوم چې دا به ډېر حقوقي او ډېر تاثیرناک نسبت د دې پورې چې موږ اشارتن یا کنایتن د شر دخلې نه په یو چا باندې تور ولګو.
حقیقت سره روسي پښتنه مې دا کوله، تاسو ویلې چې هغه حقوقي مراجعو ته باید راجعه وشي، نو څه فکر کوئ چې اوسنۍ حکومت دا توان لري یا دا ظرفیت تاسو پکې ګوري چې دوی دې وکړی شي چې د مختلفو هیوادونو چې د مداخلې خبره دلته مطرح کیږي هغه دې مستند کړی شي؟
فکر کوم چې مستند کېدل به ډېر ستونزمن ځکه نه که چېرته د وسلو مرسته د نظامي مخالفینو سره کېږي خو د دوی وسلې پاتې کېږي. کله ناکله انسان نظامي قوتونه د هغوی څخه دغه وسلې نیسي، یا کله چې هغوی په یو ځای باندې حمله کوي د هغوی څخه پاتې کېږي که نه. نو په دغه صورت کېدای شي دغه خپله یو په اسلام مستند کېدل دي چې هغه وسله نو څنګه راله د روسیې نه چې مثلا اوس ګریزبان وسله راشي، خو دا خپل استناد دی.
د سیاسي چارو کارپو بصیر حقیر و چې وایي د ولسمشر روسي څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې د حساسیتونو پارولو ته زمینه برابروي. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور مطالبو ته ورځو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د سهار وو د ماښام تر وو بجو پرې د افغانستان په ټولو ولایتونو او سیمو کې خبرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړیو د ننګرهار په خوګېڼو ولسوالۍ کې داعش وسلوالو پرمختګ اندېښمن کړی دی. دوی ویي له تیرو شپږ ورځو راهیسې داعش ډلې د خوګېڼو ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې دي. یو شمېر کسان یې وژلي او د سیمې خلک یې د کورونو پرېښېدو ته اړ کړي دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې داعش جنګیالي هڅه کوي چې د خوګېڼو او حصارک ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او ځان د کابل تر دروازو ورسوي. دوی د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش په خوګېڼو ولسوالۍ کې ستراتیژیکې سیمې نیولې چې له امله یې د مقابلې لپاره له پکتیا او لوګر ولایتونو ورغلي وسلوالو طالبانو هم ماته خوړلې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي سامي خوګېڼي او د لوګر د خلکو استازي صاحب خان وایي
شپږ ورځ کېږي چې داعشانو په خوګېڼو حمله کړې ده او د زاوی کلی بالکل نیولی دی. داعش د ګرد هر ورځې په لسګونې کچرې د هغوی اکمالات کېږي او آمادګي نیسي چې مخکې راشي او که چېرته خوګېڼي له لاره ورکړي نو سر به یې کابل ته راوځي.
تنګس یو ستراتیژیکه نقطه ده، دا داعش نیولی ده. اوس داعش هوارې مناطق کګه او نور ولسوالۍ تر حملو لاندې نیولې. د پکتیا او لوګر نه طالبان مقاومت ته ورغلي، دا مقاومت نه شي کولی. د داعش پده چې هغوی سارک نیسي او
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي الله ګل مجاهد وای له وزیرو تنګي وروسته د داعش ورسلوالو پلان دا دی چې د جګدلک سیمه ونیسي او ځان د کابل تر دروازو را ورسوي. هغه وای که د ازرې ولسوالۍ او جګدلک سیمه یې ونیوله خاکي چبار ته راځي چې خاکي چبار ولسوالۍ د کابل دروازه ده. په دې سره به د کابل وضعیت نور هم خراب شي. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په خوګېڼو ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو له لورې پیل شوې جګړه درېدلې ده. د دغه ولایت د والي بیان عطاالله خوګېڼي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي دي. د دغه ولایت د والي بیان عطاالله خوګېڼي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي چې د نوموړي په وینا له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره لومړنۍ مرستې سوې دي. ښاغلي خوګېڼي دا هم وویل چې په دغه نښتو کې د 14 وسلوالو طالبانو او 12 داعش جنګیالیو تر څنګ 8 سیمه ییز ملکي وګړي وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت په خوګېڼو ولسوالۍ کې د داعش حملې تاییدوي او وایي چې افغان ځواکونو یې په ضد عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد ردمنی شهزادی راډیو ته وویل په چراګام خوګېڼو او د کابل په سروبي ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
خلکو ته او خپل وطندارانو ته تعهد لرو او اطمینان ورکوو چې نور دشمن نه کولی شي چې یو منطقه خپل منګولو لاندې راوړي یا خلکو ته تهدیدات زیات کړي. اما درسته ده جنگ است.
د ولسی جرګې غړي له حکومت غواړي چې د داعش پر وړاندې باید پریکړه جګړه وکړي او اجازه ورنه کړي چې له داعش سره د جګړې لمن تر کابل راورسیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دوستانو بیا هم د افغانستان پر امنیتی مسایلو تم کیجو. سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتی اداره په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک ګمارلی دی. امریکا له شاوخوا دوو کلونو وروسته په افغانستان کې یو وار بیا د طالبانو خلاف عملیات زیات کړي دي. خو دا به لومړی ځل وي چې سی آی ای چې پخوا یې یوازې د القاعده شبکې پر ضد په عملیاتو کې ګډون کاوه د طالبانو خلاف جګړه کې ځان ښکلوي. اسمت سروان نور چې زیات راکوي.
د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې سی آی ای په افغانستان کې د دې لپاره پټ عملیات پراخوي چې طالبان عمومي او وی وژني. په دې راپور کې چې رسپانې د یکشنبې په ورځ خپور کړ د امریکا د جګپړو چارواکو په قول ویل شوي چې سی آی ای د تجربه کارو پوځیانو او خصوصي قراردادیانو کوچنۍ ډلې له افغان ځواکونو سره یو ځای دي شي چې ماموریت سرته ورسوي. ورسپانې د امریکایي چارواکو چې په دې اړه معلومات ورکړي نمونه نه دي اخیستي. راپور وایي دا ماموریت د سی آی ای د ځانګړو فعالیتونو د څانګې له لورې اداره کیږي. د پوځي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر اساس ژمنه کړې چې په جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې سیمې ونیسي. جنرال امرالله امان یو له دغو کسانو څخه دی چې د امنیتي موافقې موافقې پر اساس امریکا ملزم بولی، خو نوموړی د افغانستان په جګړه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو له رول سره موافق نه دی. دی وایي چې بلاک واټر په خوښه نتیجه نه لرله.
امریکا هم مطابق د هغه تعهدو او مطابق د هغه پریکړلیک یا قرارداد د همکاري د امنیتي چې افغانستان سره کړی او په هغې کې کوم تعهدونه چې راغلي دي مطابق د هغه باید اجراءات وسي. بلاک واټر کوم کمپنی چې وه په 2004 او 2002 نه تر شپږمو پورې هم دته وظیفه اجرا کړله چې ایالات متحده د امریکا په هماغه وخت کې خپله په دې باندې اعتراف وکړ چې د دوی عملیاتونه او د دوی اجراءات موږ ته مطابق د قوانینو مطابق د هغه محیط او د جغرافیې نه دي، بلکې بعضي حساسیتونه یې راوپارول.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان شي، په واشنگټن کې په دې اړه ډېر بحثونه وشول چې د افغانستان په جګړه کې خصوصي امنیتي کمپنۍ شکیل شي، خو له دې نظر سره هم په امریکا او هم په افغانستان کې ځینو کسانو مخالفت څرګند کړ. د افغانستان په جګړه کې د سی آی ای د کوچنیو ډلو د ګډون په اړه نیویارک ټایمز لیکلي، دا هڅه د ولسمشر ټرمپ د تروریستي ضد ستراتیژۍ یوه برخه ده. سی آی ای په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سی آی ای پخوا د افغان طالبانو پر ضد په مستقیم ډول جنګ نه کاوه، او د دې پر ځای ډېر پام یا تمرکز د القاعده شبکې ځپلو او د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ته و. ولسمشر ټرمپ د اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال ویلي و چې د طالبانو د ځپلو لپاره به محدودیتونه نرم کړي. له 2014 میلادي کال وروسته چې اکثر نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا او ناټو پوځیانو د افغان طالبانو پر ضد جګړه پای ته ورسوله، او د دې پر ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزلو رول په غاړه واخیست. ډونالډ ټرمپ ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د پټیدو ځای نه لري او داسې ځای نشته چې هلته امریکایي پوځیان یا وسله رسېدای نشي. د امریکا پوځ په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف په ځانګړي ډول د بی پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس هم ورځو یوې نړیواله موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي هغه وخت راغلی چې د ایران ملیشه ځواکونه باید له عراق څخه ووزي. د تیلرسن د دغو څرګندونو جزئیات له عصمت فرمان څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي چې د ایران ملیشه ځواکونه باید له عراق څخه ووزي، ځکه چې اسلامي دولت یا داعش وسلواله سختدریزه ډله په دغه هیواد کې ځپل شوې ده. په سوریه او عراق کې د داعش د ځپلو لپاره ایران له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر شیعهګان استخدام کړي او جګړې ته لیږلې دي. تیلرسن پرون یک شنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له عراق څخه بهرني جګړمار باید نور ووزي او د عراق خلک پریږدي چې پر خپله خاوره بیرته کنټرول ترلاسه کړي. په عراق کې اکثره بهرني ملیشه د ایران نیمه دولتي ځواکونه دي، لکه قدس چې د سپاهي پاسداران څنګه ده. د سپاه دا ډله د بهرنیو هیوادونو لپاره ګمارل شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ټویټر له لارې د تیلرسن د څرګندونو په ځواب کې ویلي که د ایران قربانی نه وای، داعش به اوس پر بغداد حکومت کاوه. د تیلرسن غوښتنه په دې خاطر بې ځای وبلله چې د په وینا د داعش په وړاندې دغو بهرنیو ځواکونو د عراق دفاع کړې ده.
دوستانو بیرته راګرځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د ولسمشر اشرف غنی هغه وروستی حکم د خصوصي سکتور په ګټه بولی چې پر اساس یې پاکستاني لارې نور افغانستان ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د سوداګرۍ خونی مسؤلین بیا وایي که څه هم ولسمشر د مجبوریت له مخې دغه پریکړه کړې، خو اندېښنه یې داده چې په اوږده مهال کې به دغه مسله پر سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. نور به له حدیث پردیس نه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وی افغان خصوصي سکتور د دې توانایي لري چې په کم موده کې د اړتیا وړ بیلابیل توکي د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوي. د دغه وزارت وین مسافر قوقندي د دوشمې پورې ازادي رډیو ته ویل چې د ولسمشر روسي حکم د خصوصي سکتور لود سره مرسته کولای شي.
تصمیم رئیس جمهور
فکر کوم د ولسمشر دغه پریکړه د خصوصي سکتور او د ترانسپورتي شرکتونو د ودې په ګټه تمامېدای شي، او موږ د دې ظرفیت لرو چې په کم موده کې توکي د کندهار او ننګرهار له ګمرکونو هر ځای ته چې د انتقال اړتیا وي ورسوو. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی حکم ورکړ چې له دې وروسته پاکستاني لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه و، نو په غبرګون کې دغه پریکړه شوې ده. د دې پریکړې پر اساس به پاکستاني لارې د کندهار او ننګرهار په ګمرکونو کې خپل توکي تخلیه کوي او د هیواد نورو برخو ته د دغه لاریو د تګ اجازه نشته. افغانستان ته د پاکستاني لاریو د راتګ د بندیز موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې پاکستان پر لسګونو قلم او افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفې درې برابره لوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي افغانستان ته د پاکستاني لاریو د نه راتګ پریکړه د مجبورۍ له مخې شوې او په اوږد مهال کې دغه مسله د دواړو هیوادونو په زیان تمامیږي. د دغه خونې مرستیال خانجان لیکوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د پاکستاني توکو لپاره ښه بازار دی او د پاکستان لپاره به دا ډیره سخته وي چې داسې یو مهم بازار دی له لاسه ورکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له پرله پسې سرغړونو وروسته دا لازمي وه چې بالمثل اقدام دې وشي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د وروستی ګام د اقتصاد په چارو کې زه مهم او اساسي ګڼم، په دا خاطر چې دا د پاکستان د هیواد لومړی نه دوهم نه بلکې په سلونو ډلو هغه نړیوال غلط تجارتي تیروتنه ده چې نه د اصولو سره، نه د نړیوالو اصولو سره، نه د محلي اصولو سره، نه د سیمه ییزو د هیوادونو د اصولو سره هیڅ نوه برابرتیا او توازن اقتصادي توازن هیڅ کله نه لري.
د خاغلی تلاش خبره ده چې پاکستان هم له نورو هیوادونو سره د وچې لارې ترانزیټي لار نه لري، نو خایي د مجبوریت لمخې د افغان حکومت له روسي پریکړې وروسته هڅه وکړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې پیاوړې او شته ستونزو ته مناسبه حل لار ومومي.
او سمور سود ساينس نړۍ ته په پام کې د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنیو ذروي آلو د جوړولو په هدف د نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت نور هم ډیر سي. اسمت ترمن نور جزئیات راکوي.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته د بودیجې ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساینس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څیړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزری پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی، خو له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له 2 تر 3 برابره زیات شي.
دوستانو، لکه چې د خبرونې په سر کې مو په راپور کې واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د همدې خبرو په ارتباط یو شمېر عامو افغانانو خپل نظرونه راسره شریک کړي، په ګډه به یې واورو.
زمانه مسدوله دولت سه دی د ولسمشر روسي اقدام چې افغانستان د کومل سره راځي د بندرونو کې تخلیکی جوړه به د افغان ترانسپورت لوري د هیواد بلابلو سیمو ته انتقالي کې یو پسې اقدام دی. له ولوري به سره زمک از بکره ترانسپورت قوی شي او له ولوري به سره په سیمه کې هغه اندښنې چې د خلکو سره وي د موټر چلوونکو سره او ولسونو سره چې خدای نه خواسته به کیفیت توکو یا نور بلابل مواد انتقالي کې پدې کې د دې تسبب شو دا لیکنی په لمنځ لاړ شي.
زمانو مسعود عبدزاده او د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د ولسمشر لوري چې کوم فرمان صادر شوی چې به د تورخم د لارې ترانزیتي ګاډي نورې نشي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سره کېدلی شي چې هغه تورسي ډلې چې تورخم له سرحده دیخوا راوړي افغانستان ته، نو د هغوی به مخنیوی وشي دې کار سره.
احمد احمد جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی، د ولسمشر دا وروستۍ پرېکړه چې پاکستاني ګاډي به دې خواته نه راپرېښودل کېږي دا موږ ستایو، د دې اقدام موږ هرکلی کوو ځکه چې په دې سره کولی شي چې تروستي کړنې چې دلته ترسره کېږي دغو مخنیوی وشي.
او په دې سره په کابل کې 4:30 سوې د خبرې د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسله وال طالبان تعقیب او وژنې. د خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونې نه دي ښودل شوي دي اکشن بي پر ورځ ورکړی دی. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسله والو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو خبره کوي. د دې ولایت د والي ویان محمد عارف نوري وویل په واغز او نوي ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې 9 وسله وال مخالفین وژل شوي او 19 نور ژوند نیول شوي دي. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت د امنیې پخوانی قومندان خلیل اندرابی او څلور نور چارواکي په درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغې سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرتین ښارګوټي کنټرول درلود 146 ملکي وګړي وژلي وو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسله وال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووزي. د روسیې او امریکا دفاع وزیران مری آسیان په نوم د جنوب ختیځ آسیا د هېوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونه پکې څېړل کېږي او بحث پرې کېږي.
مننه کوم نوریس نوری. دوستانو تاسو کولی شئ د دا خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېپنه هم وګورئ په تمه د ازادي رادیو .com. او سم له واصل وسال څخه د سپورت مهم خبرونه ورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس یا لومړی درجه سل ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې میساینک لوبډلې بند امیر لوبډلې ته په 222 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې میساینک لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 122 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د بند امیر لوبډله د 230 منډو په جوړولو بریالی شوه. خو دویمه پاڼۍ کې میساینک لوبډلې 501 منډې وکړې او د بند امیر ټوله لوبډله یې په 224 منډو ورټوله او لوبه د 212 منډو په توپیر وګټله. د میساینک لوبډلې توپ وهونکي رحمت سهاک چې په دواړو اننګزونو کې 225 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې لومړی درجه فرست کلاس ورځنۍ سیالۍ کیږي چې دغه لوبې د کابل سربیره په ننګرهار او خوست کې ترسره کیږي. ټاکل شوې سبا سه شنبه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې لخوا د هغو لوبغاړو ستاینه وشي چې د افغانستان لپاره بیلابیل مډالونه راوړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار د افغان لوبغاړو د هڅونې او تشویق په هدف ترسره کیږي. سو افغان لوبغاړي لا دې هم زیاته هڅه وکړي چې په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان خاص تزولي وکړي. د ښاغلي شهزاد معلوماتو لمخې د دغه لوبغاړو شمیر 500 تنه رسیږي چې په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه د افغانستان په نوم کړي. او د هندستان د هاکی لوبډلې لس کاله وروسته په خپل کور کې د آسیا جام اتلولي خپل کړه. د ډن نیوز د معلوماتو لمخې د دې سیالیو په پایلوبه کې هندۍ لوبډلې د مالیزیا لوبډلې ته یو د دوه په وړاندې په ماتې ورکولو سره دغه جام په خپل نوم کړ. د هندستان لپاره رمندیپ سنگ او للتا پاډې او د مالیزیا لپاره بیا شاهل سبا یوازینی ګول وهونکی وو. د دې سیالیو د دریم مقام ګټلو لپاره د پاکستان او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه وشوه چې د شپږ د درې په پایله سره د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د خبرونو پای
له وصل وصل نمو سپورتي خبر نو وريدل. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې لمخې د دغه سکتور شفافیت حتمی کیږي. د دغه وزارت وایان عبد القادر مصطفی د دوشنبه پر ازادي رادیو ته وویل وزارت دا تګلار نوې جوړ کړی او پر اساس یې د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د جیولوژي د برخې ځینې څېړونکي لنډ مهاله طرحې او قوانین د قانونو د قانوني کیندونو په وړاندې خنډونه بولي او وایي د قانونو په برخه کې باید حقوقي ثبات رامنځته شي چې افغانستان تر دمه نه لري. یوسف خان ستران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوې نقشې او تګلارې له مخې د قانون په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت وایي عبدالقادر مدفی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل د قانون د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلارې نه و چې حکومت د سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکی وي. دی وایي د دې تګلارې له مخې د قانون په برخه کې د تیرو شپاړسو کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ یې لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او مونږ به کم لازم تسهیلات چې د سکتور کې باید راشي هغه باید منظم شي. بهرنی مستقیمه پانګه اچونې مدیریت د محیط زیست موارد دي او موضوعات دي او مونږ به وکړو چې د تګلارې پر مټ باندې هغه تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې چې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري د منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د خوالي لپاره یو مهم پیل بللای ویلې دي. د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحاتو لپاره باید دا نقشه عملی شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دي چې دا نقشه د قانون د سکتور ستونزې لري کوي او له قانون څخه د ناسمې ګټه اخیستنې مخه به ونیسي. په داسې حال کې چې یاد وزارت د دغې نقشې موارد د دوه پړاوونو دوه کلونو او پنځه کلونو لپاره په نظر کې نیولي، د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکي دا وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له ډلې یې سید زمان هاشمي ازادي راډیو ته وویل د قانون وزارت باید په دې اړه یو ځانګړی دریز ولري چې د افغانستان قانون څنګه او کله د کیندلو وړ دي.
عمده مشکل دا دی چې موږ او تاسو اوږدمهاله ستراتیژي نه لرو چې د شل کاله لاس کاله شل کاله بعد موږ اولویتونه یو تعریف وشي ورباندې. ستراتیژي چې نشته، به هر وزیر چې راځي خپل شخصي سلیقې باندې قانون تغییر کوي، مقررات نوي مقررات معرفي کوي، نوي پالیسیګانې راولي او همدې شخصي سلیقې باندې تغییرات عمده تغییرات راولي او کادرونه تغییر کوي. دا ټول دغه بحران په دې سکتور کې راولي.
کله هم د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانون د دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوجي پوهانو یو ورستۍ سروې ښیي چې افغانستان د 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکنې زیرمې لري. د ملي یووالي حکومت بیا له جوړېدو رئیس د قانونو په کیندلو قراردادونو بندیز لګولی او ویلي دي چې قانون د ولس پانګه ده او باید له لازم شفافیت وروسته وکیندل شي.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د دل خو د یاد کمیسیون د پنځو غړو د لری کول لاملونه نن خبري اعلانو ته وړاندې کړل. نو موري د کمیسیون د غل لری کړی سوي کارکونکو په فساد کې شکیل او په ډیرو مواردو کې له قانون څخه په سرغړونو تورن کړل او د کمیسیون لری کړی سوي غړو ورته تورن بیرته د کمیسیون پر رئیس ولاګول. نور تفصيل له خان محمد سین څخه.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي د دې پر ځای چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تدابیر ونیسي، یو پر بل د اداري فساد، بې پروايي او قانون ماتولو تورونه لګوي. د دغه اختلافونو نتیجه دا شو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس لدندن د کمیسیون د دارالانشا د مرستیال په ګډون د 15 کارکونکو لری کول اعلان کړي. د یاد کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه لخوا د کمیسیون په لری کړای شو کارکونکو دغه تورونه ولګول شول.
تمرد در برابر حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد موانع در برابر
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس له حکم څخه سرغړونه، د اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو جوړول، قانون ماتول، د کمیسیون د اوامرو پر وړاندې بې پروايي او د کمیسیون پر ضد د توتیو جوړول.
خاغلی آریایی وویل دغه کارکونکي ډیر وخت خپل دندو ته نه دی حاضر شوی او ورسپارل شوی دندې هم په خطوګه نه دی تر سره کړی. خاغلی آریایی دا هم وویل دغه کارکونکي د انتخاباتو له قانون سره سم له دندو لري کړی او د دوی د فساد دوسیه اړوند اورګانونو ته لیږلی دی. د کمیسیون رئیس که سهم د کوم دولتي ارګان یا مقام نوم یاد نکړ، خو وی ویل چې دغه کارکونکي له کمیسیون نه بهر ملاتړی لري او غواړي چې په دې توطیه سره د انتخاباتو پروسه زیانمن کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لرې کړای شو کارکونکو کې د دارالانشا مسلکي مرستیال، د تحلیل او ارزونې او بشري منابعو رئیسان، د اسنادو او اړیکو آمر او د حاضرۍ مدیر شامل دی. په ورته وخت کې د یاد کمیسیون مرستیال حمیرا حقمل او د دارالانشا رئیس محمد علي ستیخ د کمیسیون د رئیس لخوا په لرې کړای شوو کارکوونکو لګېدلي تورونه رد کړل او پخپله د کمیسیون رئیس یې په اداري فساد، له قانون څخه په سرغړونه، بې کفایتۍ، بد چلند او له صلاحیتونو څخه په غیر قانوني ګټې اخیستنې تورن کړ. د کمیسیون مرستیال آغلی حقمل وویل
هغه مسله چې په دې وروستیو کې د ټاکنو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په غور باندې تصمیم نیولی دی، متاسفانه چې یو سیاسي او مغرضانه تصمیم دی، هیڅ نه قانوني بڼه نه لري، بلکې سراسر ټول د قوانینو نقص او قانون ماتونه ده.
سربیره پر دې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي ستیغ وویل د کمیسیون د لرې کړای شوو ځینې کارکوونکي د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي او له دندو لرې کېدل هم د قانون له مخې د ولسمشر صلاحیت ده، نه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس. د انتخاباتو د سار بنسټونه په دې برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي او هر ډول قانوني سرغړونه د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي. د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
عملی سازی اصلاحات در این سازمانی در کمیسیون سم شکایت انتخاباتی یک اقدام نیک است.
د انتخاباتی شکایتونو د کمیسیون کورنی اصلاحات نیک عمل دی. خود دریزونو نیول او دیالوګونه د کمیسیون په ګټه نه دی. نه پوهیږم جنجالونه په کومه کچه دي، خو په چارو کې درونتیا لپاره ضروری ده چې یو لړ تصامیم ونیول شي څو راتلونکو انتخاباتو ته تیار شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشنران د دولت مدني ټولنې او د انتخاباتو د سار بنسټونو ترمنځ د ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته ټاکل شوي دي، خو لیدل کېږي چې اوس هم د دغو کمیسیونونو په تخنیکي، مسلکي او تشکیلاتي برخو کې ستونزې شته. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو ویناګانو کې په دغو کمیسیونونو کې پر اصلاحاتو ټینګار کړی او ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، مخکې تر دې چې اونیز پروګرام ته ورسو، په امریکا کې به مو د هغه سرتیری د نننۍ محاکمې خبر کړو چې په افغانستان کې جنګېدلی او 15 کاله له طالبانو سره برمته وو. بوبرګېدل ولې محاکمه کېږي؟ اسمت سروانې راته وایي.
هغه امریکایي پوځي نن دوشنبه محاکمه کیږي چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوستې په خپل سر وتلی او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. بو برګډال په دې خاطر محاکمه کیږي چې له یوې خوا په یوه خطرناکه سیمه کې له خپلې پوځي پوستې په خپل سر وتلی و او له بلې خوا یې په خپل دې کار د خپلو ملګرو چې د ده د موندلو لپاره یې هلې ځلې کولې ژوند له خطر سره مخامخ کړ. په شمالي کارولینا کې د برګډال د محاکمې په جریان کې به د امریکا د سمندري ځواک هغه سرتیری هم د شاهد په توګه حاضر شي چې د ده د موندلو لپاره د عملیاتو په لړ کې ټپي شوی و. یو دش کلن برګډال له خپلې پوستې له وتلو وروسته له طالبانو سره 15 کاله برمته و. امریکایي کاناډایي جوړه میرمن کاتلان کولمن او جوشوا بویل دوه اونۍ وړاندې له حقاني شبکې څخه له 15 کاله یرغمل کېدو وروسته خوشې شوه. دې جوړې هم تور لګولی چې طالبانو ورسره بد چلند کړی دی. برګډال وایي چې طالبانو د برمته تو په موده کې په قفس کې اچولی، په توره خونه کې ساتلی او وهلی دی. د همداراز ادعا کړې چې تر لس ځلې زیات یې د تیښتې هڅه کړې ده. په 2014 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د برګډال د خلاصون په بدل کې د ګوانتانامو له بنده 15 طالب مشران خوشې کړل. برګډال د اکتوبر په 14 د ډسپلین د نه رعایتولو او ناسم چلند تورونه ومنل. دا جرمونه د دې سبب کېدای شي چې د عمر قید سزا ورکړل شي. برګډال د رسنیو له لارې له څارنوالانو او قاضیانو څخه وغوښتل چې ده ته سخته سزا ورنکړي.
د دوستانو د خبرونه ورستي برخه در رسیدلی او مننه کوم چې تر دې مهال مو د خبرونه را سره وریدل. کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو پروي پنه هم ووري او مطلب او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس هم د ژمنې سره سم ورزو د یو کلی زر ژغون رادیو درامي 213 برخه ده.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا رامی خواگو آوریدن کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه دا زمان زرو لکینینا پاک شوی و او دای منلی و چه تایبا دا دوی با استعداد همکار دا اوس با واورو چه سنمگل خپل زوی موسا گل تا کم دا خیر خبره که
خبر دے چی لاسونا می مچو کبھی
لاسونا دے خواگ دیا دے زکا کولوم تو لاسونا دے زکا خواگ دی چه داستا دا لاس دوده دا سرا لگی گی لکا دا گل محمد دا دکان کیک توائی خا
دارو دی سزویا او رشتیا خسی چرا یاد سو دی کلی دی سواد زدکری کورس تلیلی وم آلتا خود دیری خسی آوانجی نسا
پک 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 اتمن دز مال پارک مجلی خوکا سوی دا
وی تر تامی جار کی زویا وی دیوی پا غوگو کی دی دوڑی ترا پارای وی مای و بلا خبر کولا آلتا می گل پری ولی دا ویلی چی موسا گل خدای دا تا نصیحت وکا کنا
ورته ومې ویل ته وایې ښه را سره یې ونه منله ما هم بیا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې
تا څه ورته وویل
ورته ومې ویل چې زه درسره جوت یم خبرې درسره نه کوم نور خلک هم ورته پوهوم ته وایې ښه چې خبرې ورسره ونه کړي
ښه زویا تا خپل اخلاص وکړه چې خدای دا دې نه مني ملامت په خپله دی زه وایم له ګلپري سره به زه کلینیک ته لاړه سم ځکه چې خدای دا دې نه بیایي که څنګه زویه
سنم ګلې مورې زه وایم هسې نه چې سبا کومه لانجه ترې جوړه شي ته وایې ښه خدای داد به یې بده وګڼي
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين. أمّا وليس يا بلد وامك جالادي بوطنك أمنا وصول راولي.
آمين.
خير في ملك نوابا اللهم آمين. الله تعالى جل على شانه دي دوطن بشي لك خوين دي أورونا بخبولو كسر خوادوك.
آمين. آمين.
على مدى نفاق أو كراكو بزاي اتفاق مينا خورولي أو نورولي رب نسيدو.
آمين.
آمين. آمين.
آمين. عزيزانو وعزيزانو تاسو لك صبرو كي بخبولو زايونو كي ني
يا رمولي سيب دي وطن و دو وطن خلقو تا چه دوهگانه که دي زلوم داسي لگي گي لك ملحم
خان صاحب نعیم خانا زلدی هم دا سی خکول اوسا اللہ تعالی پا دعا گانو دیر خوش آلی گی تا سپو ہی گی چی وطن دسو شی پا مثال لے
نا مولئی صاحب تمو پیو پو ہوا
وطن دی وی لوی ونی مثال لری مگ او تاسو دی ونی دا پانو گلونو او میوو پشانیو
هم دا سی دا مولئی صاحب
شکل اونا جوڑوی پانی تازه گلونه خولی او میوه خواگه وی
اوه مولای صاحب عجب خبره دی وکره یعنی مقصد چی پا وطن که جنگ و بیتفاقی وی بیا با دا ون هم چینجن او رنزوره وی
دا ساد خبری پا بنابا نن هم یا مصلحت سر وکو زکه چې په مصلحت کې هم ثواب وي او هم د ټولنې اصلاح. خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې یو موزر مرض پیدا شوی دی. راځئ چې په یو اتفاق یو مناسب علاج ورته پیدا کړو، کنه نو لویه تباهي به راولي.
یا الله خیر کی خدایا، تا څه اورم؟ کم مرض مولوی صاحب؟
مقصد مې دا دی چې ځینې هلکان او ځوانان بد عمله شوي دي. دوی د مکتب په لاره کې د خلکو لوڼې ازاروي، بې حجابه خبرې ورته کوي.
مولوی صاحب، زه خو وایم چې داسې بد اخلاقه هلکانو ته سخته سزا ورکړي.
ملک صاحب رښتیا وایي، کار ده چې ښه وډبول شي. او
عزیزانو، عزیزانو، تاسو لږ غلي شئ چې یوه خبره سره غوټه کړو.
و خلکو شور مه کوئ، مولوی صاحب خبرې واورئ.
زه وایم چې د کورنۍ مشران او پلرونه د خپلو زامنو ته نصیحت وکړي. که کوم هلک د چا خور او لور آزار کړی وه، ولسوالۍ ته به سپارل کېږي،
او که مکتبه وه، له مکتبه به میستل کېږي.
یار، زه خو وایم مولوی صاحب، دې ولسوالۍ ملسوالۍ پسې مه ګرځه، خپله ورته جزا ورکوه.
خیر ده، خیر ده. نعیم خانه، تاسو لږ صبر او حوصله وکړئ. دې هر څه ته به داسې لاره او طریقه جوړه کړو چې هم به د دین په چوکاټ کې وي او هم به له قانون سره مطابقت ولري.
کله ومیلی دی چې د ټریکټر په باډۍ کې د بوجو یو پهاته پټ شي. صبر، چې زه خو هم له تانه د اوسپنې غوایې جوړ کړم. زما ټریکټره، د بدمشه زما د اوسپنې غوایه یا خبرې که نه؟
په څه شي ته وایې؟ ښه،
په دې چې له ما سره ټول خلک جوت دي، نو د بدمشه خبرې را سره نه کوي.
نو بیا د څه ګلان کرلی دي ته وایې؟ ښه،
زه نه وایم ښه، نو د بدمشه د موسا ګل خو د خبرې به را سره نه کوي.
وای، دا خو پوه شو.
ګلان مې نه دي کرلي، د غنمو په موسم کې غنم کرم او د جوارو په موسم کې جوار.
خو ته کله کله ازغي هم کرې ته وایې؟ ښه، زړه د بدمشه د ظلم ازغي، د بې انصافۍ ازغي.
څه رقم خبرې کوې؟
ته د خپل ماشوم له مور سره ظلم کوې ته وایې؟ ښه،
زړه د بدمشه اما مې له کور ودانې سره څه ظلم کړی دی؟
هغه امیندواره ده، خو ته یې نږدې کلینیک ته هم نه بیایې.
نو د کلینیک ترخه دارو به ورته کوي، او که په کور کې شیدې، غوړي، کوچ او خوندوره الوا.
خوندوره الوا د کور ښه خوراکونه خپل ځای لري، او د ډاکټرې خبرې، دارو، واکسین، دا به هم ستا مېرمنې ته ښه وي او هم د ماشوم ته. ته وایې؟ ښه،
نه نه، دا خبرې مه راته کوه، که نه بیا له تا سره هم جوت کېږم او خبرې در سره نه کوم. زه د بدمشه
زړه مې بد شو. ته وایې؟ ښه، ته چې داسې ظالم یې، نو زه هم له تا سره جوت یم، خبرې نه در سره کوم.
مه را سره کوه، همدا اوس د خولې ته کلب واچوه، زه د بدمشه خبرې دې را باندې بدې لګېږي، د اوسپنې غوایه یا.
بس بس، ته دې هم په خوله برغولی کېږده. ته وایې؟ ښه، که نه هغه په تلمیزون کې چې راځي، هغه د اسپانیې د غوایانو په شان به دې په ښکوره کې واخلم.
مخانده، زه د بدمشه دا خوله دې بده ښکاري، په دې تیږو او پرخو کې دې ښکره او غاښونه درته ماتوم. صبر، اوس مرې زه خوښ شم.
در تراوړم یار، زم در سره خونه ده جوګی.
نازی لورې، جوګی غریب ته ولې خیرې کوي چې خونه ورانوي؟
وی ترور بیبی، تم د تندورخانی شاته راته پټوي.
درته پټه نه وم، زه راتلم چې ستا سندره مې واورېده.
ترورې، لوښه دې ورې در واخیستل؟
وی نازی لورې، یو څه خو به زه هم روزي راته حلاله وم. تا ډوډۍ پخه کړه، دېګ دې وکو، لوښې به زه درته ومینځم.
نه نه ترورې، لوښه زه مینځم.
نه لورې، ته د دېګ غم وخوره،
اصل نه چې کتغ درنه وسوځي.
دیګم تیار وبوله ل نغري را کوزوم
چې داسې ده. نو بیا لوښي هم داد خلاص وبوله زویا، په بسم الله به کتغ پکې واچوي.
نه ترورې، اوس به کتغ پکې نه اچوم، لږ به دیګم دمه وکړي او تر هغه وخت به ګل محمد هم راشي.
وای دا څه وایې لورې؟ ګل محمد لا نه دی راغلی.
او ترورې، ولې داسې وارخطا شوې؟
وای نازې لورې، وارخطا څنګه نه شم لورې، نو ګورې تیاره ماښام دی. وای شودې څه وایې؟ مستې هم پوکوي، یو زوی ظالمان راته ونه وژه.
ستا خبره سمه ده، خو ډېر اندېښنه مه کوه، خدای مکه ناروغه بشي.
اندېښنه مې ځکه ده چې نور کله به د لمر په ډوبېدو راته. لورې، د میندو زړونه نری وي، هغه متل دی نه دی اورېدلی چې وایي د مور زړه په زوی، د زوی په وچه تیږه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مولوی صاحب د هلکانو لخوا د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې وویل. زموږ په اجتماع کې یو مضر مرض پیدا شوی دی، راځئ چې یو مناسب علاج ورته پیدا کړو. پوښتنه: ستاسو په فکر که د ولس خلک د دینی عالمانو په خبرو عمل وکړي او د نجونو د ازار مخه ونیسي، د نجونو په تعلیم کې به څومره پرمختګ وشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶